کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله، زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به د هغو څه باندې سلو تقنیني سندونو په اړه راپور واورئ چې د ولسي جرګې د خپلمنځیو شخړو له کبله له تصویبه پاتې سوي دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژلي دي. په حکومت کې وباوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ سره د شوی اتومي تړون له ځینو شمنو به فشار شي. په حکومت کې یو باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي له ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقرره په اړه اوریدل شوی. دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید شوې او دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له کبله ونه وختل چې نوم یې واخلو. خو ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپلې نوې دندې ترڅنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي کنه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلي رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې. د یو بل خبر له مخې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د ښاغلي غني د کمپاین د مسؤول په توګه ټاکل شوی. دا خبر هم د سولې په عالي شورا کې وي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی دی. دا لوګر د پهنې ریاست وایي اته هغه خونځي چې د محمد اغه ولسوالۍ په دینو کلی کې د خلکو لخوا تړل شوی و بیرته پرانستل شوی دي. د لوګر د پهنې د ریاست ویان شاپور عرب نن ازادي رډیو ته ویل د خونځي د پهنې د ریاست د چارواکو او د سیمې خلکو ترمنځ له تفاهم وروسته پرانستل شول. د خونځي شاوخوا 12 زده کوونکي په کیسه ذکر کوي. تیرونه د دینو د کلی د اوسیدونکو لخوا په سیمه کې د امنیتي پوسټو پر جوړیدو د اعتراض په توګه وتلل شول. د لوګر والی محمد انور خان ساکسي تیرونه د خونځي له تړل کېدو وروسته ازادي رډیو ته ویلي و چې د خونځي د بیرته پرانستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژلي. دفاع وزارت نن غرمه مهال په یوې خبر پاڼه کې ویل د جمعې د ورځې راهیسې په څو ولایتونو کې لس روسي او چاینیز عملیات، یو اتیا کومندوي چاپي او د ترهګرو پر ځالو 22 هوایي بریدونه کړي. دا د وزارت د خبر پاڼې په وینا د هلمند په موساکلا، سنگین او مارجي ولسوالیو کې 15 وسلوال وژل شوي. همدارنګه د زابل ولایت په شینکی او میزان ولسوالیو کې هم د 15 وسلوالو د وژل کېدو او دوو تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. په خبر پاڼه کې د غزنی په چاونۍ، رستم او نور کلو کې هم د اتو وسلوالو، په بدخشان او لوګر کې د لږ تر لږه 4 وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې ده. دفاع وزارت خپل لوري ته دا وخت مرګشوب لپاره څه نه دی ویلي. طالبانو په مشخصه توګه د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه کومه تبصره نه ده کړې او په خپلواکه توګه هم د دې دعوه سپیناوي ستونزمن دی. خو د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تودو جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. اخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په موساخیلو ولسوالۍ کې تر شلو زیات طالبان ژوند دي نیولي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پرون وخت ازادي رډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبان چې مقاومت کوي وژل شوي دي. د عراق پوځوي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغه پوځي هوایی اډه درې توغندې لګیدلې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي د شنبې د ورځې په سهار د بریدونه د بلاد په هوایی اډه کې د وړي ور لګیدنې سبب شوي هم دي، خو مرګ ژوبلې نه لري. د بریډ په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ سترنګلتیا زیاته شوې. په ځانګړې توګه د جون د 14 نیټې له هغه بریدون راوروسته چې هورمز تنګي ته نږدې د عمان په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو کښتیو وشول او امریکا یې پړه پر ایران واچوله. ایران په دې بریدونو کې ښکېلتیا رد کړې. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ له تیر کال راهیسې چې امریکا له ایران سره له اتومي تړون ووتله له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. واشنگتن پر ایران بیرته بندیزونه لګولې او د امریکا د متحدانو په ګډون نور هیوادونه هم هڅوي چې پر ایران بندیزونه ولګي. بلخو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي کچیر لدی هیواد سره د اتمی تړون لاسلیک کون کې نور هیوادونه لزان مثبت نخي ونخي، هیواد به د دې تړون په چوکاټ کې لناچاري ځین اقدامات وکړي او د تړون ته به لغ خپل ژمنو پشاش. د د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د آسیایي هیوادونو په سرمشریزه کې روحاني وویل ایران پریکړه کړې چې په 2015 کال کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره به د لاسلیک شوي اتومي تړون ته د خپلو ځینو ژمنو عملي کول وسنډوي. نوموړي ونه ویل چې ایران له خپلو کومو ژمنو په شا کېږي او دا چې تهران څه ډول مثبتې نښې غواړي. د تیر کال په مې میاشت کې کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د ایستلو پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو پریکړه وکړه، ایران د دې تړون په وړاندې د خپلو ځینو ژمنو عملي کول ودرول. روحاني د سیکا په غونډه کې راټول شوو روسي، چینایي او د آسیایي هیوادونو نور مشرانو ته وویل ایران په یو اړخیزه توګه نشي کولای چې د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. نوموړي زیاته کړه چې تهران به د دې اتومي تړون په وړاندې خپلو ځینو تعهداتو ساتلو ته هم دوام ورکړي.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مده، خو دغه جرګه وسم په کورنۍ ستونزو کې شکیل ده.
پته په ما وی چې کومه د مسلمان پیدا ته وو په یوه وخته اتی
دا دغه افغان جګړه چې اېدا کوي په کابل کې د پاکستان سفارت مختص پکوي ورسره سوي دي. بلخ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت نسی کولای د افغانستان د وګړو لپاره د ویزه او نور خدمات په سم توګه ترسره کړي. د روزګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آثار او ابدات د جګړې د شکیل خو لخوا د مرچلو په توګه کارول کیږي او له دې کبله اندېښنه شي.
د سیمې ارزښتلرونکو تاریخي آثار دي چې هغه کلاله مرچې په نوم باندې ده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده.
د امریکا دفاع وزارت پر هغو پلانونو کار کوي چې وکولای سي په عمان خلیج کې د تیلو پر کشتیو تر بریدونو وروسته د سیمې وضعیت له پراخیدونکو کړکیچونو څخه خوندي کړي. که وخت او نور راپورونه په هم په ګټه سره وو. ورزو د دې خبرونه د دې خبرې مجله د سر موضوع ته لسلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مده، خو دغه جرګه اوس هم په کورونې ستونزو کې اشکاله ده. په همدې وخت کې ځینی سیاسي څېړونکو خبرداري ورکوي چې که د افغانستان ولسی جرګې کې دا کړکېچ دوام وکړي دا به مقننه قوه کمزوري کړي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
نګدی یو میاشت کېږي چې د ولسی جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړی عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ رسنۍ ته وویل چې لسلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مدي، خو مخې ته راغلي بنبست کارونه ځنډه ولیدي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظری وای که په ولسی جرګه کې رامنځته شوی بنبست ماته نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کمی وي، د دغه قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه به وي. هیڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې امیر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحمانی 50+1 رایې نه دي ترلاسه کړې. د ولسی جرګې موقت رئیس ښاغلی رحمانی ګټونکی اعلان کړ. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسی جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنبست مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسی جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازې جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلی اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسی جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت کې پولیسی جرګه کې یو شمیر به طرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولسته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازي اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا د ګرګون است، مردم انتظارات زیات
دي. هغه وایي اوس محل خلک يرغمل سوي، دوی زیات تمه درلودي خو نه امید دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمیږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ستونزې حل کړو؟
مشکل کل افغانستان حل بکنین.
بلخوا پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجروح وایي د دې ورشته چې دغه برخورد پولیسي جرګه کې په فزیکی برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د اولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د فم پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وضع اورېدلی سي، او وروسته د ماښام د اوو بجو بیا د سهار تر اوو بجو پرې وی او اشنا راډیو خبرونې اورېدلی سي. اوس به ورسو په کابل کې د پاکستان سفارت ته چې د دې سفارت څنډني خدماتو د یو شمېر افغانانو شکایتونه راپورته کړي دي. د سفارت دننه کاري بهیر یوې خواته او بهر د یو شمېر امنیتي ساتونکو چلند هغه څه دی چې په دې وروستیو کې د افغانانو غوسه راپارولې ده، او له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې له ډیپلوماتیکو لارو دا وضعیت ختم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې ستونزو ته څه وړاندیز لري؟ د خان محمد سین په راپور کې به واورو چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخ ته د خلکو په ګڼه ګوڼه پیلېږي.
دا د یو سپینګیری محب الله غږ دی چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلی او د پولیسو لخوا له وهلو ټکولو شکایت کوي. سربیره پر د ځینې نور کسان چې دوی هم د ویزې اخیستلو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلي وایي د سفارت مخې ته امنیتي ځواکونه حتی په ښځو او سپینګیرو هم رحم نه کوي او وهي. ګل رحمان د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زیات ظلم روان دی، دغه زموږ سپینګیري دغه دلته کوب شو، نو سپینګیري نه حیا نه کېږي، د تر دې پورې چې د سپینګیر نه الله پاکه حیا کوي که نه، نو دلته ډېر بې عزتي روانه ده. سپینګیره د ټول شاهدان دي، او دلته په شپږو ورځو کېږي د هلکان او د ځوانانو سپینګیري ټول پراته دي، ویزې نه لګي، کار نه ورته کېږي.
د سفارت مخې ته ځینې ناروغان چې د ویزې اخیستلو لپاره راغلي وایي ورته ویل کېږي که درې سوه ډالره راکړئ ویزه درکول کېږي. سید زمری چې د وینې سرطان لري او د ویزې اخیستلو لپاره د لوګر له ولایته راغلی وایي:
تکلیف سرطان لرم، دوسه شه آمادم اینجا سرعت
کرد. دیوائی زده وین سرطان لرم، دریش پی مدل تا تیره کلی، چی نوبت می راغه تر غرفه هم ورسیدم. را تایوو به، تر سلو رو بجو ویزه در کوی، خورای نکل. ما ورتویل زن آروغم به داکتر تلال شم، دوی ران سلور سوا دالر و غخته، خوزه یا روپه هم نلرم.
دوما یک روپه ندارم.
په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان د سفارت یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ویزو د اخیستلو پروسه دننه په سفارت کې په وړیا او عادي توګه ترسره کیږي او د رشوت موضوع پکې نشته. د ده په خبره که پیسې اخیستل کیږي نو له سفارت نه بهر اخیستل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکي لږ دي او نشي کولای چې د ویزو اخیستونکو غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و تعداد
د وویل د پاکستان د سفارت کارکوونکي کم دي او د ټولو مراجعینو غوښتنو ته لازم ځواب نشي ویلی. د ستونزې د حل لپاره مو خبرې کړي، هغوی هم د مسئلې حل پسې دي. د ویزو په اخیستلو کې د ځنډ اساسي لامل دا دی چې مراجعین زیات دي.
مراجعین بسیار زیات هست.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره ورځ د پولیسو د یو افسر لخوا د پاکستان د سفارت مخې ته د یو کس د وهلو ټاکولو ویډیو په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د پولیسو یو افسر د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې اخیستونکو منځ ته ننوځي او یو سپینګیری وهي او په ځمکه یې غورځوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دغه وزارت هیڅ کارکوونکی د خلکو د وهلو او یا ورته د زیان رسولو حق نه لري. د ده په خبره کوم پولیس چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې خلک وهلي ټکولي، نیول شوی او قانوني چلند به ورسره وشي. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته هر ورځ په سلګونو کسان د ویزې د ترلاسه کولو په خاطر راټولیږي. تیر کال په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې څو کسان ووژل شول او څو ټپیان شول چې خلکو یې پر وړاندې سخت غبرګون وښود. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، په کابل کې مو د پاکستان د سفارت په اړه راپور واورېد. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په دغه سفارت کې د افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټول سي. د دې جرګې دوهم مرسل محمد آصف صدیقي د خبره له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وکړه. رحمت الله افغان د مرکه کړې په ګډه به سره وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولکه هغه مجرم مهم ووسي چې هغوی باندې وسره داسې یو برخورد وشي لتکوب واهل ټکول قتم په قانون کې نشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي. مګر بدبختانه زموږ په ټولنه کې بیا خاصا د امنیتي سکتور کې بیا خاصا په وزارتو پورې داخله په چوکاټ کې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري، ډېر بد چلند لري.
صدیقي صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کوي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات ترسره کړي وو. لامل یې پسې کېده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشتې دوی لپاره به سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید ووسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمنګ شي، هغوی سره ګویزه شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دیپ مک شریک شي، چې خلک تاسو همداسې برخورد لري څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هغومره مره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، د دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د بابته خو دغه مونږ پورې غواړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دینه داده چې تاسو غواړئ چې په واقع سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع لمن دولار تاسو وګورئ هم دا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسیدلې چې هر ویزا اخیستل د 15,000 تر 30,000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. چې چیرې دوی واقعت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري او واقعت غواړي چې فساد لمن دولار شي، نو یوازې حل لاره چې دا موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع، هندستان ویزې موضوع راکړه، دغه موضوع په دې طریقه حل شي. زه په کوم جوړ د دې ذاتی د بیابروي او دې څنګه موږ کولای شو چې دغه اقتصاد مخه قطعا ونیول شي. دغه سه موضوع باندې د خپل افغانانو بې عزتي موضوع ده، او دې په څنګه موږ داسې په کوچ ته خپل د پاکستان سفارت زمينه د فساد لپاره مساعد کړي، یعنی په داسې کسانو هم چې میاس مراجعه کوي قطعا عزت نه میږي راکی ورته. په کله چې دوی د پیسې موضوع په دوه درې ورځې کې نه هات پنځه ورځې کې دوی پیسې د دې ویزه اجرا کوي د فساد مقابل کې. د غوښتنه مو دوی نه ده چې تاسو باید د فساد مقابل کې قوي مجادله ورلارای.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي خبري مجله اوري. د روزګان ولایت کې تاریخي ابدات له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې ولایت مدني فعالان وایي چې د جګړې شکل خواوي له دغو ابداتو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. په دغه ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم د اندېښنه پر ځای بولي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور رالېږلی.
په اورزګان ولایت کې یو سل شپږ دېرش تاریخي آثار او بستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځه تلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په روزګان کې کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلا مرچې په نوم بایده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده، د بزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده، کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه، ما دوستانو معلومات گرفتیم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنن، ولی در حقیقت موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړډلې شپې ولاره هیمی ازادي راډیو ته داسې ویل،
زموږ غوښتنه دا ده هم د طالبان د حکومت څخه چې مثلا هغه تاریخي آثار چې په کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل یعنی خپل شی دی، لکه خپل د کور شی داسې وسچي د یو خاورې اوسیدونکي دی، دا خاوره مور ده او دا شی د دواړو شریک شی دی، او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او وساتي.
د یادونې وړ ده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري، خو په تیرو ولس کلونو کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي.
دوستانو تاسیس موږ خلاص دی رادیو ری د روزګان ولایت څخه ورزو بریتانیا ته چیرې چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ سیالۍ روانې دي. زموږ همکار وصل وصل د همدې لوبو د خبري پوشش لپاره برتانیې ته تللی دی او د لوبو له میدانه مو په وروستیو پرمختګونو خبروي. وصل صاحب که زما آواز اوري تاسې خبرونې ته ښه راغلی. ډیری افغانان په تمه دي چې د دغو لوبو څخه د ښو خبرونو زیرې واوري. تاسې څه پرمختګونه لیدلی دي؟ هلته لوبه څنګه روانه ده؟
ډېر زیات مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. ښه خبر خو بدا ووایي، ځکه دلته بارانونه ډېر زیات دی، نن موسم ښه دی او تمه شته چې موسم همداسې ښه وي او لوبه تر پایه پورې ترسره شي. که څه هم د لوبې په جریان کې یو څه ځنډ راغی، باران وشو، خو بېرته هوا اوس صافه ده او لوبه جریان لري. په هر صورت افغان لوبلې ښه پیل کړی دی او توانېدلی دی چې 45 منډې وکړي یو لوبغاړی وکړی. دا که تیرو درېو لوبو سره پرتله کړو، افغان لوبډلې په خپلو تیرو درېو لوبو کې په لومړۍ پاور پلے یعنی په لومړیو لسو اوورونو کې 6 منډې کړې وې، دوه لوبغاړي اوټ شوي وو، خو نن یې په لومړۍ پاور پلے کې ښه وځلېدله او د لسو اوورونو کې یو لوبغاړی لس اوور کړ، 43 منډې جوړې کړې. نو افغان لوبډله د تیرو چلو په نسبت نن ښه معلومېږي، د بیټنګ په برخه کې ښه ځلېږي. نو هیله شته چې دوی نور هم ښه وځلېږي. نن په بیټنګ کې هم یو څه تغیرات شته، اصغر افغان لوبډلې ته راغله سره سمیولا شینواره، نو نجیب زدران لوبډلې نن کېنول شوی، دولت زدران هم نشته. نو په ټوله کې افغان لوبډله نن داسې ښکاري چې خپلې تیرو سیالیو ته په کتو هغه تشې خلاوې چې وي هغه یو څه مثلا د بیټنګ په برخه کې دقیقې کړي، او امید شته چې دوی نن پوره 500 اوورونه ولوبوي او وتوانېږي چې ښه هدف خپلې سیالۍ لوبډلې سویلي افریقې ته ورکړي. نو افغانان هم ډېر زیات راغلي، د لوبډلې کافي سپورټ ملاتړ دلته موجود دی، هر شاټ سره او هر منډې سره دلته د لوبغاړو ښه هرکلی کېږي د مینهوالو لخوا. نو یو ښه پوزیشن ده د افغان لوبډلې تر دې مهاله پرې بجنې.
بله، ډېره زیاته مننه کوم وصل وصال. دوستانو واموریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د کرکټ لوبډله له جنوبي افریقا سره سیالۍ کوي او تر اوسه لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واوریدل افغان لوبډله ښه ځلېدلې ده او کوشش کوي چې په پوره مورال سره دغه لوبه مخته ویسي. خو دوستانو د کرکټ د سیالیو شیبه په شیبه پرمختګونه او تازه جزئیات کولی سي د ازادي راډیو په خبرونو کې او دغه راز د ازادي رادیو د ویب سټ او فیسبوک لاره هم تاسو تعقیب کړئ.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
از نات بیلدنگ، از نات مانیمنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگټن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دا چې دغه تمرکز یې پر څه دی او څه ډول غواړي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر وروستیو بریدونو وروسته د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، په دې اړه به تفصیل صالح محمد صالح خبرو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره احتمالا د پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نارویژۍ، بله جاپانۍ وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل 15% of the world's hormuz la tangi tiriji da hamde le para da waziyat da kharabi da makhnawi pa khatir ihtimalan de planuno da jodi do artiasta aw muj hamdar az da de nariwal waziyat le para de himayat praghtiya ta artia laru tamrika de dipa sar paras wazir daqiqan mo nawel che da da waziyat da control le para kum iqdamat pa kardi تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړ. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل دا کار ایران کړی. ایران دا کار کړی دی او تاسو پوهیږئ چې ایران دا کار کړی، ځکه تاسو یوه کښتۍ ولیده او فکر کوم یو ماین نه چاودلی پاتې و. د ولسمشر ټرمپ اشاره هغې ویډیو ته وه چې د امریکا پوځ خپره کړې ده. د امریکا پوځ تیر پنجشنبه یو ویډیو خپره کړې چې په هغې کې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهراً د یوې کښتۍ له بدنې یو ناچاودلی ماین لرې کوي. ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې پیشنهاد وکړ چې د واشنگټن لخوا دې پر تهران ډیر شدید بندیزونه ولګول سي. ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو له سویو حملو سره خپل ارتباط رد کړی او وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوې ویډیو هیڅ شی نه دي ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیره پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شوی چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگټن ادعاوې خطرناکې وبللې او وی ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او خواشنونکې پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او اسانه لار ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وایي چې د خپلو ارزونو له مخې دې نتیجې ته رسیدلی چې د دې حملې مسؤلیت د ایران پر غاړه دی. بلخوا سعودي عربستان چې د ایران سیال هیواد ګڼل کیږي هم د حملې تور پر ایران اړولی دی. خو د جرمني په ګډون د امریکا ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا لا څرګنده نه ده د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده.
او د ساينس لا دګره آیا په ییږي له خبرو د خلکو سره څنګه معلومولای شي؟ مثلا زه خبرې کوم زما سره به څنګه وي؟ راځي له خبرو د تیرې د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې وورو.
څیړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څیرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څیړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څیره ترسیموي. څیړونکي وایي د دې څیړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څیره تر څه حده پیژندل کېدی شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څیرې ځانګړی ژغ نه وي او څیړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څیره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څیړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت تاړتیا نه لري. د څیړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کیدای شي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو تر دې مال را سره واورېدلې. خو لا مو خبرونې ختم نه دي، یو بل خبرې مجله هم لرو. کچېرې مو د خبرونه تر اوسه نه اورېدلې، را سره کولای شئ د ازادي راډیو ویب سایټ او لار سی او تکرار واوري. نور خبرونه او راپورونه مو هم ولولي، پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. درې مجله زما همکار فرشته نګه وړاندې کوي. فرشته جانې، ښه راغلې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.